د شپې 9 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مبهم دی او لږ تر لږه تر 2025 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود خطر شته. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې کورنۍ ناخالص تولید 6% کم شوی. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر کښت او تولید بندیز هم د دې باعث شوی چې افغان بزګران 1.3 میلیارد ډالر عاید چې د کورنۍ ناخالص تولید نږدې 8% جوړوي له لاسه ورکړي. راپور دا یادونه هم کوي چې په 2023 کال کې د مالیو د راټولولو له لارې عواید 13% لوړ شوي و. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور موندنې رد کړې او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد پخوا چې افغانستان تر اشغال لاندې و تیاره و، هغه ملي راډیو تلویزیون ته چې طالبان اداره کوي ویلي چې اوس امنیت ټینګ دی او د حکومت مسؤلین هم ژمن دي، نو ځکه دا په دې معنی ده چې راتلونکی روښانه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی وایي د افغانستان بشري صندوق په تیرو 10 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو ښه لاسنیوی کړی دی. اندریکا راټویټ دا څرګندونې نن د دې صندوق د جوړېدو د 10 کلنۍ په مناسبت په یوه ویډیو کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا پر خپله اکس پاڼه خپور کړی کړي دي. د هغه په وینا د صندوق په دې موده کې د افغانانو په تیره د افغان ښځو او ماشومانو په ژوند کې د بدلون د راوستو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی دی. نوموړی زیاتوي چې په دې موده کې 1.5 مرستندویو ټولنو دې صندوق ته څه باندې 1 میلیارد ډالر بسپنه ورکړې. د اسرایلو پوځ نن وویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر اهارون هلیوا د حماس لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني پر اسرائیلو د تیر کال د اکتوبر د 10 د برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کړې. هلیوا د اسرائیلو لومړی جګپوړی چارواکی دی چې د دې برید په تړاو له دندې استعفا کوي. په دې برید کې 1200 کسانو وژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول. د اسرائیلو پوځ په یو بیان کې ویلي دي چې د پوځ لوی درستیز د هلیوا استعفا منلې او له هغه څخه یې د خدمت په خاطر مننه کړې. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی نن د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په اسلام آباد کې خبرې وکړې. د پاکستان او ایران ترمنځ په 13 فبروري میاشت کې د یو بل په قلمرونو کیل توغندوی حمله وروسته د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو مشران سره ګوري. د ښاغلي رئیسی د سفر پر مهال سلګونه اضافي پولیس او ملیشا ځواکونه د امنیتي تدابیرو لپاره په اسلام آباد کې ځای پر ځای شوي وو. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې شریف او رئیسی د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا، د پرمختګ، د تروریزم پر ضد د مبارزې او په نورو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. پاکستان ته د رئیسی 3 ورځنی سفر چې نن پیل شو د هغو حدسو یوه برخه ده چې د دو هیوادونو د خپلو اړیکو د رغونې لپاره پیل کړي دي. ایران او پاکستان تقریبا 900 کیلومتره ګډه پوله لري چې په دواړو خواوو کې بلوڅ بیلتونپال د تهران او اسلام آباد مخالفت کوي. او د پاکستان امنیتي ځواکونه په خیبر پښتونخوا ایالت کې په 2 جلا عملیاتو کې د 11 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې په ډیره اسماعیل خان سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 10 وسلوال وژل شوي دي. د عملیات یوه ورځ وروسته له هغه وشول چې نامعلومو وسلوالو د پاکستان د ګمرک 2 تنه کارکوونکي ووژل. د امنیتي چارواکو په وینا یو بل وسلوال په شمالي وزیرستان کې په 1 جلا برید کې وژل شوی دی. پاکستاني ځواکونه د عملیات تر ډیره د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پي پر ضد ترسره کوي. خبرونه مولا ازادۍ راډیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک راپور ته د طالبانو د حکومت غبرګون دا موضوع په یو مرکه کې هم شاربو.
د انرژي نشتون دی، د افغانستان د بانکي اړیکو نه وسیدل دي د نړۍ سره، او د نن په هیواد کې یو اندازه د بې باوري خلک کوشش کوي چې د پیسې خپل ځان ته وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د ځمکې د ورځې په مناسبت په یو پیغام کې د اقلیمي بدلون پر وړاندې د ځمکې د خوندیتوب غوښتنه کړې. په یو بل راپور کې به واورئ چې پخواني افغان پوځیان ویره لري چې له پاکستان او ایرانه د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته ونه شړل شي.
زه د یو پخواني پوځي مېرمن یم. د طالبانو له راتګ وروسته موږ یو کال کابل کې پټ وو. له یو کال وروسته په ډېرې سختۍ وتوانېدو چې ویزه واخلو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیلو د پوځي استخباراتو مشر ولې له دندې استعفا کړې. نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې بحث کې په کوټه کې د طالبانو د یو چارواکي د وژل کېدو موضوع شاربو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. نړیوال بانک د افغانستان راتلونکي اقتصادي وضعیت ناڅرګند او مبهم بولی او وايي د دې هیواد اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ دی. د دې بانک د یو نوي راپور پر بنسټ په افغانستان کې بیروزګاری زیاته شوې، توکو ته د خلکو لاسرسي ګران شوې، بایل وړې شوې او پنګونې هم راکمه شوی دی. د طالبانو حکومت دا راپور نیمګړی بللای او ویلی دی د پرمختګ او روښانه راتلونکو لپاره فرصتونه شته. د موضوع نور جزئیات د امید ظهیرمل پر راپور کې واوري.
نړیوال بانک وایي تیر دوو کلونو کې د افغانستان اقتصادي تحرک په ټپه ولاړ او ناخالص تولید هم 26% کم شوی دی. د بانک په خپل نوی راپور کې لیکلي د افغانستان اقتصادي لیدلوري تیارخ کاری او تر راتلونکو 2015 کال پورې د اقتصادي مخ پر ځوړتیا یا رکود خطر هم پر خپل ځای دی. خود طالبانو د حکومت و انزبی هولا مجاهد دا راپور ناسم بولی. هغه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون ته ویلي
اقتصاد افغانستان راځي
دا چې د افغانستان اقتصاد تیار راتونکي لري دا سامانه ده. مخکې تیار و چې له بده مرغه افغانان تر اشغال لاندې راغلل او په جګړه بوختو او فرصت یې نه لاره. اوس چې امنیت او ثبات دی او ژمنتیا شته دا خپل د دې خود نه کوي چې روښانه راتونکي په مخ کې لرو.
د نړیوال بانک په راپور کې د افغانانو د مخ پر ځوړ اقتصاد لاملونه د بهرنۍ مرستو کمی د ګن وضعیت ګډوډۍ او بې باورۍ لامل په کور دننه د پانګونې چټک کمښت د کرنی سکتور زیانمنېدل او تر څنګ د کوکنارو په کښت بندي زیات شوې ده. د بانک په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له قوله د کوکنارو د کرکیلې له امله د افغان بزګرانو کلانې عاید 1.3 میلیارد ډالر بللی چې د داخلي ناخالص عاید نږدې 8% کېږي. د نړیوال بانک په راپور کې زیاته شوې اوس مال په افغانستان کې بیروزګاری ډېره شوې، بیل وړې شوې، تقاضا کمه شوې او د ټولو بیا لومړنیو خوراکي توکو ته د اړمانو تناسب له 14.6% ته پورته کړی دی. راپور کې دا هم لیکل شوي چې په خصوصي سکتور کې بنسټیز ستونزې او د اړینو خدمتونو لپاره د ریوال دملاتړ عمرسو کمه هغه بل اندیښنه ده چې د افغانستان د هر ډول اقتصادي پرمختګ مخنیسی. خو نړیوال بانک له دې ټولو اندیښنو سره سره د هم وایي چې په 2023 کال کې د طالبانو حکومت اواید 9% زیات شوی او 210.1 میلیارد افغانیو ته رسیدلی دي، چې پکې 1.1 میلیارد د ګمرکاتو د مالیاتو او پاتې 2.8 داخلي اواید دي. د نړیوال بانک راپور په افغانستان کې د 2022 او 2023 کال لپاره د افغانستان صادرات تر یو حده ثابت بولي، خو وایي واردات لا زیات شوی دي. د دې بانک د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې افغانستان 2.8 میلیارد ډالر په ارزښت واردات درلودل چې تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. 2022 کال کې دا شمیره 6.3 میلیارد ډالر وه. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ دا اقتصادي رکود به فقر او بیروزګاري لا پسې زیاته کړي، کاري فرصتونه به کم شي او د خلکو ترمنځ به د خوراکي توکو نه خوندیتوب لا ژور شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم د بیروزګاري او نامناسب اقتصادي وضعیت له امله ځورېږي. د ننګرهار اوسیدونکی محمدي ګل
کارونه نشته، ګندنونه نشته، یا به زور ازو بس عدلارې خرڅم خپل خو مزل کوه.
د کندهار اوسیدونکی عبدالغني هم له همدې ستونزو سره ټکوي.
کارونه نشته، بېخي هره ورځ راوځو بلادرې ورس ورس ناسې وسپېرته پورته ځو.
د اندېښنې داسې محل مطرح کېږي چې نړیوال بانک په خپل راپور کې د افغانستان د باثبات راتلونکي او د دې هېواد د ګټو د خوندیتوب لپاره د کرنې او د قانونو د استخراج په برخو د تمرکز یادونه کړې.
د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک د راپور جزئیات مو اوریدل. د دې راپور په اړه مې د اقتصادي چارو د شنونکي دریا خان بهیر نظر وپوښت. ښاغلی بهیر د مرکې په پیل کې راته وویل
نه دا چې د درې کلونو را په دې البته د کلونو را په دې خو د اقتصادي وضعیت د افغانستان نه و که چېرې تېرو شلو کلونو ته وګورو باوجود چې ډېر زیات البته مالي او لوجستیکي مرسته د نړیوالو د افغانستان سره وه. هلته یو دولت هلته موجود وه چې د نړیوالو لخوا په رسمیت پېژندل شوی و. ډېرې زیاتې پیسې افغانستان ته راتللې په بنسټیزو یو تعدادو بنسټیزو پروژو باندې کار کېده نړیوال بانک خپل سهم درلود په افغانستان کې او آسیایی بانک هم خپل هلې ځلې کولې د څنګه یو مکم و نور هغه نهادونه هم چې په اقتصادي برخو کې له افغانستان سره یې مرسته کوله دوی په افغانستان کې خو باوجود ده چې مختلف عوامل او ستونزې دلته موجودې وې باوجود ده چې دغه زیاتې اندازې پیسې راتلې او د ده تر څنګ یو زیات اندازه مسلکي کادرونه هم په افغانستان کې موجود وو چې د دغه منابعو نه څرنګه باید استفاده وشي بیا هم د افغانستان استفاد داسې زیات او واقعي شکل ځان ته ونیو مصنوعي ډول مختصر تر څو چې وروسته له 2015 نه موږ زیات
حقیقی دولتیا بهر سبب سوال داده چې دا ارقام دوی لکومه کړی دی او څومره کرا دی
ترته څوم د فکتورونه دی یو دا چې بهرنۍ مرسته موږ د دنه هیڅ وخت البته دا حقیقت چې منکوله یو په ټول نه چې افغانستان بهرنۍ مرسته اړتیا لري او د بهرنۍ مرسته په متمن کوله چې د خپل غټه او بنسټیز پروژې په لور وشو چې موږ خلکو ته بوخته را منځ ته د خپل ګیرونه جوړ کړو دغه په اساس د افغانستان اقتصاد پر مخ حرکت
کوه
دا واضح دی چې دغه څه نشته مهم دا شي د دې ترڅنګ موږ تاسو ګورو چې د نن په هیواد کې هغه اندازه صنایع تولیدات چې دي دلته په مختلفو دلایل په اساس باندې دغه فعلاً په څه شکل په جریان کې نه دی یا نه روان نه دی یو دا چې د انرژي نشتون دی د افغانستان د بانکي البته بانکي اړیکو نه وسیدل دي د نړۍ سره دوی سره وصل نه دي او د نن په هیواد کې یوه اندازه د بې باوري خلک کوشش کوي چې
د پیسې خپل ځان سره همدغه مسایل په دقیقا پر راپور کې هم یادونه شوې د بې باوري چې تاسو یادوي په دې راپور کې هغه ته اشاره شوې ده دوی ویل دي چې د افغانستان راتلونکي مبهم ده یعنی دغه اقتصادي وضعیت دوی وایي چې مبهم ده د پڅمانه دغه ابهام یعنی څه معنا
مبهم په دې معنا یعنی وسله درې کلونه کله چې یو هیواد رسمیت نه پیژندل کیږي په دې معنی چې یو د ستونزې موجودې دي او د ستونزې چې جوړیږي خو طبیعتا موږ باید تر څو چې د نورو نه ګیله او شکایت وکول به خپل ځان ته وګورو نو د نن په هیواد کې هغه سیاستونه او هغه پالیسیانه چې غوړه شوې دي فکر کوم دا هغه مسیر ته موږ نه هدایت کوي چې موږ د نړۍ سره وصل شو د خپل منافع او تعریف او د خپل منافع او تعریف په اساس نړیوال نه موږ مرسته وغوړو د بلګې په ډول زوایم د یوازې د بانکونو د پانتونو د دروازو تړل به څه دي چې موږ غاټه د دې ترڅنګ چې موږ ټولنیز ټولنې کې د څون سره موجود دي او خلک د درس او تحصیل نه پدې یو اندازه غاټه اقتصادي مرسته چې افغانستان ته دغه آدرس نه متصور واغ هم به افغانستان ته نه رسیدې په دې معنی چې نه نړیوال تعهد کوي چې چیرې تاسو مکتوبونه دروازې خلاصې کوي موږ تاسو دغه په مقابل کې تاسو دغه اقتصادي مرسته کوي تقریبا یو اندازه معلمین او روزنی کارکونکي چې په دغه وزارت کې بوخت دي دوی ماشونه پرداختل نو کله چې داغه تقریبا د 2 لک او شاوخوا کې دي د مرستو د جذب نه کول د افغانستان په اقتصاد باندې خپل منفي تاثیرات یې د لودل چې اوس موږ شاهد یو
مننه یو ورسته پوښتنه ده چې طالبانو تاسو اوریدل پراپور کې چې دا راپور رد کړی دی د رد لپاره د دوی استدلال څومره پر ځای دی حداقل تاسو لپاره څومره د منلو وړ دی
یو څه البته په دې راپور کې هغه څه چې مثبت ویل شي خو د افغانستان د افغانۍ او ثبات ساتل د نورو پیسو په مقابل کې داغه موجود ده چې البته دا د ستاینې وړ ده او دوم یوازې په کې د کې د دولت سیاستونه دي د کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان هغه د پیسو پښتوانه چې موجود ده هغه هغه مرسته چې به هر میشت افغانان له طریقه په کال کې تقریبا تخمینو په اساس د 2 میلیارد ډالر توقف کیږي هغه چې افغانستان تر اوسه هم نور مسایل چې د افغانستان د افغانۍ د ارزښت د ساتلو لپاره خپل مرسته کړې ده خو د نن هیواد کې زه فکر کوم هغه مسایل چې دوی نه مني زه فکر کوم دا به خنې کله چې من د خپل اصول دی ومنو او د خپل د ستونزو د قبولولو د په اساس باندې من د خپل راتلون کې جوړه کوم زه فکر کوم چې دا به من ته کوي چې د خپل باندې ته من سم الله خلاص کړي هغه د لای چې د مترکی جو په دې تم دوی نه غوړي چې د خپل ځان نه دا البته ومن
د اقتصادي چارو شنن کوي دریا خان بهیر او چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
نن د اپریل 22 مده د ځمکې نړیواله ورځ ده د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې ورځ په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې د اقلیم د بدلون پر وړاندې د ځمکې د خوندیتوب غوښتنه کړې د چاپیریال شنن کې د اقلیم د بدلون او افغانستان سره د نړیوالو د ملاتړ لپاره د پالیسۍ پر جوړولو ټینګار کوي. د فیروزی عزیزی پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتروش د دوشنبه په ورځ او د اپریل په 22مه د ځمکه د ورځې په مناسبت یو ویډیو په خپل اکسپان خبره کړې او پکې ویلي دي چې د اقلیم بدلون د هوا ککړتیا او حیاتي تنوع ځمکه ګواخي. هغه د اقلیم د بدلون او لامل یې د رمسته سب یو پیښو پر وړاندې د ځمکه د ساتنې غوښتنه کړې.
And we must mobilize all our efforts.
موږ باید د اقلیم او حیاتي تنوع د ساتنې لپاره خپل ټول هڅې متحده او متحرک کړو، څو د ټولو زیانمنونکو ټولنو ملاتړ وکړو چې موږ ته د ځمکې د سیاري پاملرنې څرنګوالی راز د کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو اونیو کې سخت بارانونو او سیلابونو د افغانستان خلکو ته ګڼ ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اسلامي مرستو سازمان اسلامیک ریلیف د شنبه په ورځ په راپور کې وویل چې په تیره یوه اونۍ کې د بارانونو او سیلابونو له امله 900 کورونه په جزئي او بشپړ ډول ویجاړ شوي، 3000 هکتاره کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او سلګونه څاروي له منځه تللي دي. طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت دولت وزارت ویلي د اختر لومړی نیټې څخه تر تیری جمعې پورې په دغو پیښو کې 99 کسان وزل سوي او 48 نور ټپیان سوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي جاوید ګلابزاده په خپل سیمه کې د ورستیو سیلابونو له امله د رامنځته شویو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه وروستي بارانونو چې کوم زیانونه ورودات ولسوالۍ کې اړولې، جهانګیر کلی په نامه یو کلی کې یو ماشوم مړ دی، یو زخمی دی، د کوټې چت پې رالوېدلی دی او چغری کې ځمکې د خلکو وړي فصلونه یې وړي دي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي سید ګل پادشاه ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو سیلابونو د دې ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې ځمکې او باغونو ته ډېر زیانونه اړولي دي.
سړکونه مو خراب دي او میوه لرونکي ونې باغونه مو سیلاب وړي دي. هیڅ دلته د ژوند دپاره شرایط نشته دي او موجود نه دي.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپریال ساتنې ملي ادارې د ځمکې د ورځې په مناسبت د بی خبر پاڼې په خبرولو له ټولو افغانانو وغوښتي چې د ځمکې او چاپریال ساتنې په برخه کې خپل دینی او ملي مسؤلیتونه ادا کړي. د غیدارې زیاته کړې چې افغانستان د اقلیم د بدلون له امله سخت ځپل شوی او باید په دې برخه کې نړیوال مالي ملاتړ ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د پخواني جمهوري نظام د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مسلکي مرستیال او د چاپریال کارپو عزت الله صدیقي وایي حکومتونه باید اقلیمی بدلونونو ته د رسیدنې لپاره پالیسۍ جوړې کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال سازمانونه باید د اقلیمي بدلون له زیانمنونکو هیوادونو لکه افغانستان سره هم مرسته وکړي.
نیاز است که دولت پالیسی های مروز کنه، منابع مالی و تخنیکی.
دولت ته اړتیا ده چې پالیسی جوړه کړي، د مسالو ته مالی او تخنیکی سرچینې ځانګړې کړي، د سیلابو د مخنیوي او د وچکالۍ سره د مبارزې لپاره ملکي او زیربنایي پروژې پیل کړي، د ځنګلونو بیا رغونه، د طبیعي زیرمو ساتنه او د اوبو سرچینې مدیریت کړي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د ډنمارک د کډوالو شورا په راپور کې ویلي و چې افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیزو له امله په نړۍ کې 12 زیانمنونکي هیواد دی او د ګواښ د شاخص د درجه بندۍ پر بنسټ له ګواښونو او طبیعي بشري ناورین سره دریم مخ هیواد دی. د ځمکې ورځ هر کال د اپریل په 22مه د چاپریال ساتنې اهمیت په اړه د پوهاوي لوړولو او د ځمکې د ساتنې په موخه نمانځل کیږي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو د پوځي استخباراتو مشر د هغه څه په خاطر چې د پر اسرایلو د حماس لخوا د تیر کال د اکتوبر د 8مې د برید په مخنیوي کې ناکامي بللې، لخپلې دندې استعفا کړې. دا لدې حمله وروسته چې په نتیجه کې په غزه کې روانه جګړه پیل شوه، لومړی جګپړی اسرایلی چارواکی دی چې د دې پیښې په تړاو استعفا کوي. د موضوع تفصیل د نوریاس نوری پراپور کې
د اسرائیل پوځ نن دوشنبه ویل چې د پوځي استخباراتو د څانګې مشر هارون هلیوا د حماس له لوري د اسرائیل د تیر کال د اکتوبر د 8مې نیټې د برید په تړاو خپل دندې استعفا کړې ده. الیواد اسرائیل لمړی جکپوړی چارواکی دی چې د حماس له لوري چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د دغه برید په تړاو له خپلې دندې استعفا کوي. دغه برید چې په نتیجه کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول، د دې سبب شو چې اسرائیل په غزه کې د حماس په وړاندې جګړه پیل کړي چې اوس اوومه میاشت ته داخله شوې ده. د اسرائیل پوز ام په یو اعلامیه کې ویلي چې د پوز لوی درسیز د هلیوا استعفا منلی او له هغې د خدمت په خاطر مننه کړې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي هلیوا په خپل استعفا لیک کې چې پوز خبره کړې ویلي چې د دپ مشرۍ د استخباراتو ادارې هغه دنده چې ورسپارل شوې و نه ده اجرا کړې او زیاته کړې ده چې دی دغه تور ورځ هر ورځ او شپه په یاد لري او د دغې جګړې ژور درد به د تل لپاره له ځان سره ولري. د راپور له مخې د دې ډېره تمه کېده چې پر اسرائیل د حماس له لورې دغه پراخ برید وروسته به هلیوا او یو شمېر نور پوځي او امنیتي چارواکي له خپلو دندو په دې خاطر استعفا وکړي چې پر اسرائیل دغه بې ساري برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو د استعفا وخت ښایي په دې خاطر روښانه نه وي چې اسرائیل په غزه کې له حماس او د لبنان په شمال کې هم له بلې سخت دریځې حزب الله ډلې سره په جګړه کې ښکېل دی. پاین حال کې د اسرائیل او ایران ترمنځ له بریدونو وروسته په سیمه کې هم کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د یو شمېر پوځي کارپوهانو په باور داسې مهال چې اسرائیل د جنگ په څو جبهو کې ښکېل دی، دغه استعفاوې به یو غیر مسؤلانه عمل او کیدای شي هغه د کمزورۍ نښه وګڼل شي. په داسې حال کې چې هلیوا او یو شمېر نورو چارواکو دا منلی چې د دغه برید په مخنیوي کې پاتې راغلي، خو نورو په تیره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له دې کار څخه ډډه کړې ده. ښاغلي نتنیاهو ویلي حاضر دی چې د دغه برید په تړاو سختو پوښتنو ته ځواب ووایي، خو دا یې نه دي ویلي چې آیا له خپلې دندې ګوښه کېدو ته هم حاضر دی که نه. دا په داسې حال کې ده چې په اسرائیل کې له ټاکلي وخت د مخه د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره اعتراضي غورځنګ ورځ تر بلې په پراخېدو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په چمن کې پرلتکونکو خبرداري ورکړی چې که پاکستان د سپین بولدک چمن پر لار د تیرېدو لپاره د پاسپورت او ویزه د لرلو د حتمی توپ په اړه پر خپلې پریکړې له سره غور ونه کړي، دوی به د اعتراضونو لړۍ پراخه کړي. د اعتراض کوونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې که د پاکستان حکومت د دوی غوښتنو ته پام ونه کړي نو دا لاره به وتړي. لدې مخکې د پاکستان حکومت د دې احتجاجي غورځنګ لغړو سره په یو غونډه کې د دې ستونزې د هواري ژمنه کړې و، خو د اوو میاشتو له تیرېدو وروسته لا هم دا ستونزه نه ده حل شوې. جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د چمن په سیمه کې نن د اعتراضونو او پرلات 212 ورځ ده، خو لا هم د پاکستان حکومت د اعتراض کوونکو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. پرلت کوونکي وایي دوی پریکړه کړې چې نور به جدي ګامونه پورته کړي. په چمن کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان اچکزی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چې اوس په پاکستان کې جمهوري حکومت جوړ شوی باید د دوی غوښتنو ته پام وشي.
د شناختی کارت او د تذکره په شام باندې دا مسله باید حل شي. کچیر زمرد دا مسله نه سوال زمرد پرلط به ډیر سخت ګام او سخت نتیجې ته په دی ورسیږي. چا غو نتیجه مخکې چې مرز سخت ګام نو واخستې نگران حکومت له وجه مرده دی سخت قدم یا می امید نه ساتي. اوس په ملکی جمهوریت حکومت ته پارلمان ستا شورا ستا جرګه ولسی جرګه ستا باید دا مسله زمرد حل شي.
یو بل اعتراض کوونکی مولادات سلطان لموږ سره په خبرو کې وویل کمشران یو وروستۍ پریکړه وکړي، ښایي په څو ورځو کې د خپلو لاریونونو لمن پراخه کړي.
مخکې مجله د پاکستان د انجمن تجارانو او د هغه سره د بلوچستان او په ټول راغلي او پر لټ کې زموږ سره ګډون وکړي. هغه زموږ سره د انجمن تاجرانو دا وعده وکړل موږ به پر لټ ان شاء الله د دې سره ولاړ یو. پراتیش تاریخ په ټوله بلوچستان کې د احتجاج اعلان شوی دی. دا هغه سبا د اسلام آباد لانګ مارچ دی، نو الته به د پارلمان او مخته پرلط او انجمن تاجران ټوله پاکستان الته د پارلمان مخته خپل احتجاج کوي.
پرلط کوونکی وایي چې تر اوسه د دوی د مشرانو لخوا وروستۍ پریکړه نه ده شوې، او که د دوی غوښتنې ونه منل شي او پریکړه وشي نو د سپین بولدک چمن ترانزیتي لار او د پاسپورت دفتر به وتړي او نور جدي ګامونه به هم پورته کړي. یو بل پرلت کوونکی حاجی عبدالمنان وایي چې د پاکستان حکومت د دوی د ستونزو د حل په برخه کې کړې ژمنې تر اوسه نه دي پوره کړي. هڅه مو وکړه چې د دې پریکړې او د سپین بولدک چمن لارې د تړل کېدو د احتمال په اړه د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد نظر وپوښتو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دغه اعتراضونه شاوخوا اووه میاشتې وړاندې د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې پر ضد پیل شول چې د سپین بولدک چمن لارې د تیرېدلو لپاره یې د پاسپورټونو او ویزو درلودل لازمي وګڼل. په دغه پرلت کې سوداګریزې ځینې ټولنې، سیاسي ګوندونه او خلک ګډون لري. دا لا څرګنده نه ده چې د پاکستان حکومت به د یاد پرلت غوښتونکو ته مثبت ځواب ووایي که نه، خو پرلت کوونکي ټینګار کوي چې تر څو یې غوښتنې ونه منل شي له خپل اعتراض به لاس په سر نه شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د تیرې اوري میاشتې په دیرشمه د طالبانو یو جګپړی چارواکی په کوټه کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل شو. د استاد محمد عمر جان خونزاده د مړینې د څرنګوالي، د وژل کېدو د څرنګوالي او عواملو په اړه په 25 دقیقې پروګرام کې بحث کوو چې په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. اورېدو ته یې راسره اوسئ. خو اوس یو وروستی راپور. د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو په تیره د پخوانیو پوځیانو د جبري ایستلو د بهیر د بندېدو غوښتنه کړې. دا کمیټه وایي د پرزیدلې جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د غچ اخیستنې د حملو له ویرې تر ډیره ایران او پاکستان ته تښتیدلي، اوس د جبري شړلو له خطر سره مخامخ دي.
له پخوانیو افغان پوځیانو د ملاتړ کمیټه وایي که افغان پوځیان له پاکستان او ایران وایستل سي ژوند به یې له خطر سره مخامخ سي. دغه کمیټه چې د افغانستان د پخواني رژیم له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه جوړه ده، د یکشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې له ایران او پاکستان څخه ایستل سوي یو شمېر پوځیان د طالبانو لخوا نیول سوي او حتی وزل سوي او یا هم نامعلومو ځایونو ته وړل سوي دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په ګډون د ځینو ادارو لخوا د پخوانیو پوځیانو د نیولو، وزلو او ورکېدو اداوې سوي وي. خو د طالبانو د حکومت ویان تل دا ډول اداوې رد کړي دي. د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې د معلوماتو له مخې په ایران کې هغو پخوانیو پوځیانو چې د سرشمیرنې په پروژو کې ګډون کړی ویره لري چې ګواکې د هغوی معلومات او آدرسونه به له طالبانو سره شریک سي، او هغه کسان چې په سرشمیرنه کې یې برخه نه واخیستې او ایران ته په ناقانونه توګه تللي په خورا بد حالت او ویره کې دي او باید په پټه ژوند وکړي. دغه کمیټې زیاته کړې چې پخواني امنیتي او دفاعي ځواکونو په ځانګړي ډول ښځې په ګاونډیو هیوادونو کې پر امنیتي ستونزو سربیره له رواني ستونزو سره هم مخ دي، او ملګرو ملتونو او نورو بنسټونو ورته په کافي اندازه پاملرنه نه ده کړې. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني پوځیان او د هغوی کورنۍ چې په دې وروستیو کې ایستل سوي او یا هم د ویستلو له ګواښ سره مخامخ دي په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو اندېښمن دي. یو پخواني پوځي چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ وړاندې له ایران څخه ایستل سوی او اوس په پټه ژوند کوي.
زه د تیرې جمهوري دورې او پخوانی پوځي یم. له ایرانه په زور راوویستل شم او اوس دلته پټ اوسېږم. که دوی خبر شي موږ به حتما په شکنجو او بندي کولو ځوروي. به دلته هېڅ کار او بار نه لرو.
د یوه پخواني پوځي میرمن چې اوس په پاکستان کې ژوند کوي وایي که له پاکستانه وایستل سي میړه به یې د توقیف، شکنجه او حتی مرګ له ګواښ سره مخامخ سي. هغې چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو پخواني پوځي میرمن یم. د طالبانو له راتګ وروسته موږ یو کال کابل کې پټ وو. له یو کال وروسته په ډېرې سختۍ وتوانېدو چې ویزه واخلو. که بېرته افغانستان ته لاړ شو هلته موږ ته خطر دی. لیور مې چې ناروغ هم وه د دې لپاره چې بیوله یې وه چې ورور دې چیرې دی، هغه درې میاشتې مخکې تر شکنجې لاندې ووژل شو. د ملګرو ملتونو له سازمانه غواړو چې زموږ کیسونو ته دې زر رسېدنه وکړي.
د پخواني جمهوري نظام پر مهال د تخار ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال اکرام الدین سری چې په ایران کې د پخوانیو پوځیانو د پرسونل استازی دی، د ایران له حکومت غواړي چې له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه چې پخواني پوځیان هم پکې شامل دي لغوه کړي.
شما از رهبری معظم جمهوری اسلامی
دیو مختنه د ایران د جمهوری اسلام د رهبر داده چې د هغه شرایط له مخې چې اوس په افغانستان حاکم دي تر هغه چې زموږ هیواد کې ټول ګډونه نظام نوی رامسته شوی کړه په خوانی او پوځیانو د بیا تنستولو په برخه کې یو مهرباني او رحم وکړي تر څو موږ وکړل شي لوخ بل ځانونه امن کې وساتو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د پاکستان په پنجاب ایالت کې د تېر جمهوري نظام د ملي امنیت یو سرتېری ووژل سو. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې پاکستان او ایران په دې وروستیو کې د بې اسناد افغان کډوالو شړلو ته سور ورکړی دی. له پاکستان څخه د اسنادو لرونکو افغان کډوالو د شړلو راپورونه هم ورکړل شوي دي.
د شپې 9:30 دی زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو شیبه وروسته 15 بحث چې عصمت څاروانې کوربه دی پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت مبهم دی او لږ تر لږه تر 2015 کال پورې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود خطر شته. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې کورنۍ ناخالص تولید 26% کم شوی. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر کښت او تولید بندیز هم د دې باعث شوی چې افغان بزګران 1.3 میلیارد ډالر عاید چې د کورنۍ ناخالص تولید نږدې 8% جوړوي له لاسه ورکړي. راپور یادونه کړې چې په 2023 کال کې د مالیو د راټولولو له لارې عواید 13% لوړ شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور موندنې رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد پخوا چې افغانستان تر اشغال لاندې و تیاره و. هغه ملي راډیو تلویزیون ته چې طالبان اداره کوي ویلي اوس امنیت ټینګ دی او د حکومت مسؤلان هم ژمندی، نو ځکه دا په دې معنی ده چې راتلونکی روښانه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی وایي د افغانستان بشري صندوق په تیرو لسو کلونو کې بیلابیلو برخو کې د افغانانو ښه لاسنیوی کړی دی. اندریکا راټویټ دا څرګندونې نن د دې صندوق د جوړېدو د لس کلنۍ په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا پر خپل ایکس پانه خپور کړی دی کړی دی. د هغه په وینا د دې صندوق په دې موده کې د افغانانو په تیره د افغان ښځو او ماشومانو په ژوند کې د بدلون د راوستو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی. نوموړی زیاتوي چې په دې موده کې 1.5 مرستندویانو دې صندوق ته څه باندې 1 میلیارد ډالر بسپنه ورکړي. د اسرایلو پوځ نن وویل چې د پوځي استخباراتو د څنګ مشر اهارون هلیوا د حماس لخوا چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني پر اسرایلو د تیر کال د اکتوبر د 8 د برید په تړاو ل خپل دندې استعفا کړي. هلیوا د اسرایلو لمړی جګپړی چارواکی دی چې د دې برید په تړاو ل دندې استعفا کوي. په دې برید کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل شول. د اسرایل پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د پوځ لوی درستیز د هلیوا استعفا منلی او له هغه څخه د خدمت په خاطر مننه کړې. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی نن د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په اسلام آباد کې خبرې وکړې. د پاکستان او ایران ترمنځ په 13 فبروري میاشت کې د یو بل په قلمرونو کې له توغندوی حمله وروسته د لومړی ځل دی چې د دې ګاونډیو هیوادونو مشران سره ګوري. د ښاغلي رئیسی د سفر پر مهال سلګونه اضافي پولیس او ملیشا ځواکونه د امنیتی تدابیرو لپاره په اسلام آباد کې ځای پر ځای شوي. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې شریف او رئیسی د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا، د تروریزم پر ضد د مبارزې او په نورو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. پاکستان ته د رئیسی درې ورځنی سفر چې نن پیل شو د هغو هڅو یوه برخه ده چې د دوو هیوادونو د خپلو اړیکو د رغونې لپاره پیل کړي دي. ایران او پاکستان تقریبا 900 کیلومتره ګډه پوله لري چې په دواړو خواوو کې بلوڅ بیلتون پال د تهران او اسلام آباد مخالفت کوي. او د پاکستان امنیتي ځواکونه په خیبر پختونخوا ایالت کې په دوه جلا عملیاتو کې د 1100 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. چارواکي وایي چې په ډیری اسماعیل خان سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 10 وسلوال وژل شوي دي. د عملیات یوه ورځ وروسته له هغه وشول چې نامعلومه وسلوالو د پاکستان د ګمرک 2 تنه کارکوونکي ووژل. د امنیتي چارواکو په وینا یو بل وسلوال په شمالي وزیرستان کې په یو جلا برید کې وژل شوی دی. پاکستاني ځواکونه د عملیات تر ډیره د پاکستانی طالبانو د ډلې یا ټي ټي پی پر ضد ترسره کوي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د پنځه ویشتو دقیقو د بحث درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. دا خبرونه د میرحمت ساپی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د تیری اونۍ د پنځشنبه په ورځ په کوټه کې د طالبانو مشرته یو نږدې چارواکی محمد عمر جان اخونزاده د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې ووژل شو. تر اوسه پورې چا د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ پر خپل اکسپانه د محمد عمر جان اخونزاده وژل کېدا تایید کړه او د هغه ترور یې لوی جنایت وباله. نوموړی د طالبانو د څارنې د ادارې غړی او په کندهار کې د جهادي مدرسې استاد او مسؤول و. ګڼو سرچینو اخونزاده د طالبانو د مشر یو سلاحکار بللی دی. په کوټه کې د دغه طالب چارواکي له وژل کېدو وروسته ځینو کسانو دا پوښتنه راپورته کړه چې ولې طالب چارواکي خپلې کورنۍ له پاکستانه خپل هیواد ته نه انتقالوي. ځینو نورو بیا د طالبانو او پاکستان د اړیکو په ترینګلتیا شکونه سرګند کړل. په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شنونکی سید زاکر شاه سادات مو میلمانه دي. لومړی انصاري صاحب، که تاسو مهرباني وکړئ، په پاکستان کې د محمد عمر جان اخونزاده ترور ته ډیر پام واوښت که متوجه کړی وي، دلیل څه کېدی شي؟ نوموړی د طالبانو په منځ کې څومره مهم کس و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې درنو میلمنو همکارانو ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. د ارواښت محمد جان اخونزاده په اړه چې تاسې خبر کې هم یا په خپلو خبرو کې هم مطرح کړه، د کندهار په کچه بلکې د ملک په کچه د طالبانو د اسلامي تحریک او بیا هم د مذهبي او دینی قشر د مطرحو خلکو نه وو. د افغانستان په کچه چې کومې جهادي مدرسې جوړې شوې د هغوی مشران اکثره مطرح خلک دي، او د طالبانو په لیکو کې از امارات په کچه هم د مطرح او شیوخو خلکو نه یادیږي. هغه واقعات چې شوي د واقعا د امارت د چارواکو او د هغې د ټولنې دپاره، د دیني قشر دپاره او طالبانو تحریک دپاره یو لوی ازایه وي. خو دا لومړی ځل نه دی چې دغه واقعه په پاکستان او په کوټه کې کېږي. زموږ او ستاسو به یاد شي چې د طالبانو پخوانی مفتي اعظم یا لوی مفتي یا لوی عالم مولانا زاکری هم د طالبانو د دې راتګ نه مخکې په کوټه کې د جماعت نه دراوتو په وخت د موټرسایکل څورو لخوا وشتل شوی و او ژوند یې له لاسه ورکړی و. دغسې په کابل کې هم د شیخ رحیم الله په نوم د یوې لویې مدرسې یا دارالعلوم مشر پسې یو څوک استول شوی و چې چاودیدو څوکې درلودل، او دغسې واقعات په لویه او کوچنۍ کچه تر سترګو کېږي. هغه څه چې هغه امنیتي امکانات چې د امارت چارواکي او مسؤلین یې لري، دغه شیوخ یا د جهادي مدرسو مشران یې نه لري. او اکثره مدارس داسې وي چې په آزادو ساحو کې وي، مثلا د جلال آباد په سراج العمارہ باغ کې.
ډیره مننه، سلامت اوسې. دا بیا بل اړخ ته د موضوع کور ودان انصاری صاحب، سلامت اوسې. ساده صاحب، په کوټه کې د ترور څه معنا لري؟ ولې باید په کوټه کې دا کار وشي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، قدرمن انصاری صاحب، تاسو ته پروګرام تخنیکي همکارانو او اوریدونکو ته. په ټوله کې زموږ تاسو انګلیا د پاکستان په نامه هیواد سره نننۍ نه ده، پرونۍ هم نه ده، کب تر کمه د نیمې پیړۍ نه را پدې خوا. زموږ تاسو عمیق ستونزې دي او تاریخي ستونزې دي. نو په اوسني حالاتو کې چې موږ وینو هم د اوسني واکمنانو په اصطلاح ټکرونه په مختلفو برخو کې په ځانګړې توګه د ډیورند تپل شوي کرښې پر سر راغلي، او له بلې خوا نه چې اوسني حاکمیت ځینې مهم غړي لا تر اوسه پورې په دې نه دي بریالي شوي چې خپل کورنۍ دوباره راولي افغانستان ته، سره د دې چې دوی په خپل دا نور ته ډاډ ورکوي او وایي چې راشي افغانستان ته خپل کورنۍ سره، امن دی امان دی. الله خپل په ځان دونه ډاډ نه شوي چې خپل کورنۍ را انتقال کی، او دوی کله ناکله داسې سفرونه لري، نه یوازې دی بلکې ما داسې هم واورېدل چې په تېره هفته کې ښاغلی حقانی هم البته برالا سفر نو حتی د ویزې مسله نه ده مطرح شوې، نو تللی دی وزیرستان ته او هلته خپل کورنۍ سره لیدو کاته کړي او بیا بېرته راغلی. چې ځینې تبلیغاتي رسنیو لا کوښښ دا کوو چې ګواکې دا وښیي چې دوی اختلافات په خپل منځونو د دې لامل شوی دی چې ګواکې حقانی هلته وو، ممکن دا دوی په تړاو داسې یو فضا رامنځته کړي سره چې وایي چې دا د دوی د خوانه داسې یو کار شوی. حال دا چې موږ تاسو په دې پوهیږو چې په دننه پاکستان کې تل تر تله داسې ترورونه
لیکن وبخشه ساده صاحب، تاسو په خپل خبرو په پیل کې ویل چې د پاکستان سره د افغانستان اختلاف یا دښمنۍ څه تازه خبره نه ده، او دا هم دا موضوع مهم له د دوی دواړو خواو له اختلاف سره وتړله. نو که چیرته دوی اختلاف لري، مشکل لري، نو بیا ولې دوی د طالبانو چارواکي خپل کورنۍ په پاکستان کې ساتي او ولې هلته تګ راتګ کوي؟
تر ټولو مهمه خبره هم همدا ده، ما هم همدا غوښته چې افاده وکړم چې که چېرته دا دښمني او دا اختلاف واقعیت لري، نو بیا دا کورنۍ ولې هلته دومره په امن کې دوی فکر کوي چې هغوی ژوند کوي یا کوی شي چې دوی د هغو د لیدو دپاره هلته ځي، او په خپل هیواد کې چې دا نورو ته ډاډ ورکوي چې دومره امن دی او پخوا داسې امن نه په افغانستان کې، ولې دلته په ځان باندې دومره ډاډه نه دي چې خپل کورنۍ را انتقال کړي؟ زما لومړنۍ پوښتنه او هغه همدا وه. له بلې خوا نه په خپله دننه پاکستان کې چې دغسې کړنې ترسره کړي یا شوي تر اوسه پورې هم هیڅ ممکنه نه ده چې دی د هغې دي د استخباراتو د نظر نه لري یا د هغوی تر څارنې لاندې نه وي شوي. داسې ترورونه تاسو د کرزي صاحب د پلار د ترور شاهد هم وایي په همغه کوټه کې، هغه هم چې د جومات نه ووت هم داسې کار پوه شو، د ده په شان نور لسګونه داسې افغانانو سره داسې لوبې شوي دي هلته. نو بناءً زه داسې اټکل کوم چې دا مولوی صاحب عمر جان هم عادي شخص نو، او ښاغلي حبیبالله ته هم نږدې پاتې شوی او داسې ویل کېږي چې د مساور په توګه هم دی، نو خامخا دا کېدی شي چې دا دوه مخې ولري. له یوې خوا هماغه چې د هغوی وار پرې برابر شو او دوی ته یې په اصطلاح خپل هغه ور وښودله، او د بلې خوا نه نور ډلې بیا داسې کوښښ لري چې د دوی ترمنځ د اختلاف په حساب باندې د تلمنو وایي چې ګواکې د دوی ترمنځ داسې یو اختلاف شته چې د حقانی ډله او د دوی ترمنځ اختلافات زیات شوي، نو ګواکې دا انس هلته تللی و او د انس حقانی لپاره یعنې ممکن کوم پلان جوړ شوی. نو دا هغه په وزیرستان کې او دا په کوټه کې
بله صاحب،
ډېره
مننه، ډېره مننه، سلامت اوسئ. انصاري صاحب، لکه څنګه چې سادات صاحب وویل، طالب چارواکي لا هم پاکستان ته تګ راتګ کوي، ځینې وایي چې کورنۍ حمل ته دي، او د محمد عمر جان اخونزاده ترور د دې یو ثبوت دی. تاسو څه وایست؟ انصاري صاحب تاسو مهرباني.
بله،
غږ مو
اورئ. زه فکر کوم چې د افغانستان هر چارواکي تازه ول پوره وی کټی پوره هرڅه د ولسوال او د مدیر په کچه د مامور په کچه هم کلچ په افغانستان کې کار کول غواړي، د دیزی د هوا فضا او د دولتي امکاناتو نه استفاده کول غواړي، او دلته وی ځان خادم ګني، داغه کورنۍ او ماشومان هم باید د نورو افغانانو په څیر داغه د دفتر نږدې شاوخوا داغه په ماغه د چارواکی توپ سیمه کې چې داغه سلطنت او امارت او د مشرتابه صاحبي یا ولایت او ولسوالي وي یا قومنداني وي هلته اوسيږي. نو دې کې به دوه ګټې وي، یو خدای دا چې د دوی تر نظر لاندې به وي د امنیتي لحاظه، د استخباراتي لحاظه، د ترقیاتي او پرمختګ بل به د اخلاقي نظره په هغوی مستقیما د اثر رسوخ وي، د تعلیم او تربیې په برخه کې د روغتیا او نورو مسایلو ته به رسیدنه کوي. او لویه خبره به دا وي چې دا چې هر څه د ځان د پاره غواړي، خپل اولادونو او کورنۍ د پاره به غواړي، دغه څه به زړه د افغانستان په نورو خلکو هم سوځي. دا غیزه د فقرا او د حال نه به دوی بچي په خوندې کې خبريږي، خويندې او مېندې او مېرمنې به په روغتونونو کې خبريږي، په کلیوالي ژوند کې به خبريږي، په خارجي ژوند کې به خبريږي. د نورو فقرا او نورو افغانانو هغه اساسي اړتیا او مسائل به دوی په کورونو کې بحث کیږي، او دا د اثر کوي ور باندې چې دوی خچارواکي شي، دوی د خلکو دغه امنیت چې ځان ته غواړي، د خلکو امنیت مونږ سي، دغه روغتیا چې خپل اولادونو ته غواړي، هغه سي خونه او روزنه چې خپل اولادونو کورنۍ ته غواړي، دغه امکانات به د نورې ټولنې لپاره پیدا کړی شي. او په لویه کې به دغه سي حالات او ستر جنایاتونه هم دوی هم دوی کورنۍ
خوندي. سوال دا ده انصاری صاحب، دلته سوال دا ده چې په داسې حال کې چې لکه څنګه چې سادات صاحب اشاره وکړه، همدارس د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ملي اسمبلی پخوانی غړي محسن داور ویلي دي چې د پاکستان او طالبانو دا اختلاف زرګری جنگ دی، د حقیقت نه لري او مصنوعي جنگ دی، ځکه چې طالب چارواکي زی راضي دوی دی انس حقانی مثال ورکوي چې هغه تایید کړی دی چې انس حقانی وزیرستان ته تللی دی، او پاکستانی چارواکو هم تایید کړی دی چې نوموړی د خپلوانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی دی. نو بیا خو داسې معلومیږي چې دا لکه څنګه چې داور صاحب وایي دا د دوی اختلاف هم حقیقت نه لري، که څنګه؟
نو دوه مسلې دي، یو خو دا ده چې په دغه موضوعاتو خلک فکر کوي، خو پاکستان باید موږ او تاسو هیر نه کړو چې پاکستان د یو موټی هیواد، یو موټی اداره، یو موټی فکر نه دی، بلکې هلته د مختلفو افکارو د تجمع مرکزونه شته، د مختلفو مذهبي ډلو، د مختلفو استخباراتي کړیو او جاسوس خانو ډلې دي، یو ډېر پراخ خبري دي، او هلته د هغې ملک لراس تر قائدي چارواکي او مسولین خصوصا استابلیشمنت په دې مشهور دي چې یو موټه امکانات او پیسې یا سوغاتونه ورکړل شي، هغه د خپل کور خلک لکه ملکان سی غوندې هم په چاپ لورلې شي، یو څوک وزلې شي، د عافیه صدیقی په څیر خپل د خپل وطن خور او مور هم په چاپ لورلې شي، د یو بل ملک د یو ډیپلوماټیک نمائندګۍ مشر د ملاځای غوندې هم په چا بیکمیسه پلورلې شي، او د اسلام آباد په زړه کې په حفصه مسجد غوندې یو ځای د پنجاب په خویندو میندو علما او سپینګیرو هم هغه چې د ټوپک او د کوتک زور ازمایي کولای شي، وژلای شي، د هغې ځینانجونې او مېرمنې اختطاف کولای شي چې تر اوسه کورنۍ معلومې نه دي، نو هغه به بیا په تاسې افغان او په هغه بل د بل کوم هېواد یو چا باندې څه رحم وکړی شي. زه فکر کوم چې دا که هر څوک دا خوشبینی لري، دغه تاریخ په خوانی امارت سره هم تیر شوی، ټول امارت سر تر پایا په عمده شکل ونه پلورلو په امریکایانو ته لارې ورنه کړې د پاکستان د لارې.
ډېره مننه، سلامت اوسه انصاری صاحب، کور ودان.
نو په دې وجه په پاکستان او په پنجابي استابلیشمنت باور اعتماد بالکل نه دی په کار، او هیڅ افغان هیڅ مسلمان باید دا باور ونه.
ډېره مننه، سلامت اوسه. ساده صاحب، دوه موضوع غانې دي، یو خدا د چې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اختلاف دی، د پاکستان په منځ کې هم بلابلی خواوی دي
چې حتی ویل کېږي چې په پوځي استخباراتو کې هم بېلابېل نظرونه شته. همدغه راز دې خواته د طالبانو په منځ کې هم تاسې اشاره وکړه چې اختلافات شته. څه فکر کوئ د دغه طالب چارواکي په کوټه کې وژل کېدل آیا د هغو طالبانو ته د پاکستان له لوري یو جواب دی چې له دوی سره اختلاف پالي، د ټي ټي پي ملاتړ کوي، او کنه فکر کوي چې په دې مسله کې به نورې ډلې لکه داعش لاس لري، ځکه چې ځینې حمله په طالب چارواکو باندې داعش کړي دي. البته د وروستۍ حمله مسؤلیت نه دی منلی. له
په دې کې شک نشته چې په خپل پاکستان کې د ننه د مختلف استخباراتي کړۍ د مختلفو لارو نه خپل د اهدافو د رسیدو په خاطر مختلف توتیې په کار اچولي په مختلفو وختونو کې، چې ممکن دا یې هم یوه بېلګه وي. او همداسې چې تاسو ورته اشاره وکړه، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې افغانستان هیڅ کله د داعش ځاله نه وه نه ده، او د اکثر تروریستي ډلو ځاله په خپله پاکستان او د پاکستان د فوج په حمایت کې او د ایسای په حمایت کې د هغوی هستوګنې هلته دي، او د هغې لارې نه هر څه چې کېږي بیا په یو شکل د اشکال دوی غواړي بیا یو ډله غږ پورته کړي چې دا ما وکړو یا په اصطلاح ومني دا شی. او په دې قسمت کې هم دوی به خامخا دا وژنه خو امکان نه لري چې دا بېل یو طرف اوسی یا د پاکستان استخبارات او یا داعش، که داعش ته هم بیا تر د هغوی تر چتر لاندې دی او که په غیر د پاکستان مستقیم وي هم، ځکه چې په دې اواخرو کې مثلا دوی ډېر کوشش کوي چې خپل د نفوذ نه په اوسني حاکمانو باندې برلاسی ولري، کار واخلي، او دوی تر ډېره بریده پورې اوس د هغوی نتخو ته ځواب نه ورکوي، او په خپل د وطن د ملي ګټو په خاطر باندې په ځینو مسایلو کې مثلا دوی ته خاص وشو چې تاسو قرطیفه ودروئ، دوی دا کار ونه مانه، برلاسی چې هغه یې ونه مانه، ورسره نور د اوبو د کنټرول مدیریتونه اضافه شو، د لویو سړکونو جوړول اضافه شو. نو بنان دا چې ګوري چې دی زموږ په اصطلاح نفوذ نه مني، زموږ خبرې نه مني، او هغه لویې پروژې هم نه ودرئ، نو دلته و هلته به خامخا داسې ګواښونه را پیښوي چې یعنی په اسانه موږ د یو ډول سبق ورکول دي د دې مشرتابه ته چې ګواکې کلاس مو ورسېږي نو بیا داسې هم کوی شو. له بلې خوا تاسو ګورئ چې په دې اواخر کې د افغانستان فضا کاملا د افغانانو په اختیار کې نه ده. هر ورځ په هر ځی کې تاسو ګورئ ډرونونه په چکر دي، په کابل، په قندهار، په کندوز عملا لیدل کیږي، او خلک انځورونه خپروي، او اوسنی حاکمانه کې لا دومره په اصطلاح توانمندي نشته چې د دغې کنټرول وکړی شي. نو دا هم بیا هم د پاکستان د امکاناتو نه استفادې په افغانستان داسې لوبې روانې دي او کېږي. نو موږ د پاکستان نه هېڅکله د یو ښه ګاونډ په حساب کم د نیکۍ تمه باید ونه لرو. هر آنې چې د هغه وس بر شي، موږ چیچلی شي، موږ ځپلی شي، موږ په مختلفو طریقو باندې د جګړو ته مخامخ کولی شي.
سب ډیر زیاته مننه انصاری صاحب. امدادی محمد عمر جان اخونزاده، ترور په پاکستان کې ستاسو په نظر د طالبانو لپاره څه پیغام درلودلی شي؟ فکر کوي چې دوی لا هم باید کورنۍ لکه تاسو مخکې اشاره وکړه چې باید وینه ساتي هلته، فکر کوي چې لا به هم دوی کورنۍ هلته ساتي او واک بدل ته چلوي، او که فکر کوي چې دوی به په خپل د نظر کې تغییر راولي؟
زه فکر کوم چې نه یوازې دا، بلکې د اوسنی مصر پخوانی مصر ملا منصور اخوان چې د هغه په هغه حمله دا یو لوی پیغام و دوی لپاره، د ملازیف پلورل په تیرې اسلامي امارت د بهرانیانو راوستل او د هغوی سره استخباراتي پوځي او نورې مرستې کول د پاکستان لخوا، او هغه نورې کیسې چې د پاکستان د دننه نه افغانان خلا پرېږدي، د ملکانسي مسله، د قدیر خان چې د دوی د اتوم پلار و، د هغه سره چې کوم جنایات وشو، د هغه کیسې په یوټیوب د هغه د خپلې خولې نه اورېدل کېدی شي چې د یو ملنګ په څېر د کثافاتو د هغې سره ناستی او یو یوټیوبر ورسره مرکه کوي، دا هغه دغه د افسید دارالعلوم داسې په د باجوړ او دیر او سوات او د وزیرستانونو په مشرانو قومي مشرانو ملکانو په ولسونو تبهکار عملیات دغه سی په
دغه شهر خو دوی لیدلی دي. تاسو په خپل مثالونه ورکړل چې لیکن عملاً دا د وینو چې عملاً وینو چې د دوی کورنۍ له عمل ته دین
یعنی دغه که اشد مجبوریت نه وي ز فکر کوم چې دا د ځان او خپل ژوند
اشد مجبوریت څه کې دی شي حکومت پلاس کې دی څه مجبوریت
نه پیګو خو اشد مجبوریت به دوی بیا پیګی چې دا ولې دوی خپل کورنۍ را وستلې نشي ګیراو ګاندی دلته ځین لري په ځان باور نه لري په خپل امنیت باور نه لري په خپل کرسی باور نه لري یا معصومانی التا سبقونه وایي دلته د نجونو مکتبونه نشته التا د دوی د بعضو نجونو ښوونځیو ته ځي پوهنتونونو ته ځي دغه کېدای شي مجبوریتونه وي که دا نه وي خو ما خو چې مخکې اشاره وکړه چې هغه څه چې د ځان دپاره غواړي د اسلام له شعایرو او شعارونو دا دی او مسلمان چې څه د ځان لپاره خوښي هغه به د بل مسلمان لپاره خوښي او کدا چې ونه کې هغه کامل مسلمان نه دی. نو کله چې موږ او چارواکي موږ او ولس او چارواکي موږ چې چارواکي موږ خپل ځانونه خادمان یادوي الله سید القوم خادمهم د پیغمبر علی السلام قول دی چې خبردار چې د هر قوم مشر د هغوی خادم وي. نو کله چې د قوم مشر امیر وزیر والی ولسوال قومندان زما خادم شي نو خو ولس اوتومات بادار شو دوی به خدمات د ولس د تقاضا مطابق عرضه کوي عرضه مطابق تقاضا کله چې دوی دلته اوسي موږ وګوري زموږ ژوند وګوري زموږ د ولس فقر وګوري زموږ بدبختي وګوري دغه څه ځان هم احساس کی ما ویلې چې دلته به بیا د نجونو د مکتبونو په وړاندې د همدې خپل نجونې خپل لورګان او خپل کورنۍ فشارونه راوړي چې دا د آزاد شي. دلته که فقر وي برق نه وي مثلا سړک خراب وي امنیت ښه نه وي په دې ټولو کې به بیا مشترکه د ولس سره کار کوي. په خوانی چارواکو کوم دغه سون زلر لا چې بهر ملکونو نه براغله اولادونه به یالته و بچي به یالته و کورنۍ به یالته وي رسل به دلته او خپل ټټل به یالته دغه ته اوس هم ځینې څه ډیر چارواکي داسې دي چې اولادونه په کورنۍ په قطر کې دي په عربو دوبۍ او سعودي کې دي حتی په اروپا کې دي
ډیره مننه
فکر کوم چې دا لویه دفاع ده چې دوی وطن کې ګټي دلته به تټیز ما سره
ډیره مننه
زما پیسې دلته اخلي او په پاکستان او په دوبۍ او قطر کې مصرفې تاوان ما ته ټکس زما نه اخلي او مصرفې هلته نو دغه سیستونځي برازیل نه وځي
ډیره مننه
بلکې نور
سلامت اوسه انصاری صاحب کور ودان سادات صاحب پاکستانی چارواکو دا هم ویلی دی چې د عمر جان اخونزاده لوژل کې د روسي له هغه سره پاکستاني شناختی کارت هم موندلې دی او دوی حتی په دې باندې هم حیران پاتې دي چې دا افغان دی او که پاکستانی دی. کوم یاد وی دی اختر منصور سره هم دوی دغه سي ادا کړي و چې له هغه سره پاسپورت او پاکستانی شناختی کارت. فکر کوي چې اکثرو طالب چارواکو چې وس چارواکي دي دوی پاکستانی تابعیتونه مخیسی دي
په دې کې شک نشته چې هلته د مهاجرت په دوران کې هم زموږ د نورو مهاجرینو په کچارته د مجاهدینو په وخت کې د ځینو مجاهدینو قمندانانو په جبونو کې هم داسې کارتونه موجود وو او هغه به فکر کوم یو د هغه مجبوریتونه دي چې د مهاجرت فضا په تپلې ده. لیکن په دې کې شک نه لرو چې عمر جان خو د افغانستان وو د افغانستان د قوم کور پلار تبر معلوم ده خو دا چې کارتونه داسې په داسې وخت کې بیا د پاکستان استخبارات راوباسي د خپله د څه کې بیانګر ده هغه څوک چې مثلا په خپل د پاکستان د استخبارات سره مل وي بیا څنګه کولی شي پاکستاني استخبارات دا شی بهر ورکی یعنی ښکاره یې کی
درست.
خو خبره دا چې دوی دا غوښ متل کوي چې یو تیر دوه فاختکه دوی په عین وخت کې چې خپل دا شرارت وکړو په عین وخت کې د نورو نفرتونو لپاره هم دوی کار کوي
ډېر مننه سلامات
ګواکې دا سړی یعنی یا د پاکستان مستقیم اجنټ وو او یا دا چې دا اصلا پاکستانی او که افغان وو. حال دا چې دلته ډېر مهاجري مسره.
بله ډېره مننه. سلامت اوسې. سلامت اوسې ښاغلی سید ذاکر شاه، سادات، همداراز ښاغلی صدیق منصور انصاری چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
ساعت ده.